دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روانه ونی د شزی سوله او امنیت تر سر لیک لاندې خپل کړنی غونډه کوي. خدا ځل به د افغان شوزو کونه د دې غونډې د ایجنډا عمده موضوع وي. پر افغانستان باندې د بیا واکمن کېدو وروسته طالبانو د خپلو ژمنو برخلاف عمل کړی او په تیرو 14 میاشتو کې د ښوونې، روزنې او روغتیا په ګډون د یو څو سکتورونو پرته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې او ښځې د کار کولو منع کړې دي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشر حیدربار امریکا جغتول چې دا مناظره به په افغانستان کې د ښځو او نجونو بې وزله وضعیت ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره یو ښه فرصت وي. هغه زیاته کړه چې له ملګرو ملتونو څخه به وغواړي چې د بشري حقوقو د څارنې او ساتنې لپاره لا ډیر کار وکړي او له غړو هیوادونو به وغواړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد اقدام وکړي. حیدربار وویل چې دوی به د امنیت شورا څخه د طالبانو پر هغو مشرانو باندې د سفر د منع کولو او بندیزونو لګولو په ګډون هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د طالبانو د مشرتابه په یو شمېر غړو تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د خوا بندیزونه لګول سوي او پر سفرونو محدودیتونه واضح سوي دي. له هغه وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پاکستان د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه بیان ورکړی، د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان د پاکستان رسنۍ جونیوس ته ویلي چې د پاکستان د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه امریکا باوري ده. هغه زیاته کړه چې جمهور رئیس بایدن په دې باور لري چې خوندي او نیکمرغه پاکستان د امریکا د ګټو لپاره مهم دی. ویان هغه خبره بیا تکرار کړه چې متحدات د پاکستان سره له ډېره وخت راسي پالیلي همکاري ته اهمیت ورکوي. د متحد ویالات ولسمشر جو بایدن په خپل وروستي څرګندونه کې ویلي وو چې شای پاکستان د نړۍ له یو خطرناکې بدون څخه وي، ځکه چې تایواد غیر منظمه اټومي وسلې لري. ښاغلی بایدن د پاکستان په اړه دا څرګندونه د تیرې پنځشنبې په ورځ د امریکا د منځمهالي ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال کړې وه. د جمهور رئیس بایدن له دغه بیان وروسته د پاکستان حکومت د جمهور رئیس بایدن دغه بیان غندلی او صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې دغه بیان د حقیقت لري او غلط دی. په پاکستان کې د قومي اسمبلی پر اتو او د پنجاب ایالتي اسمبلی په درو څوکیو تر انتخابات وروسته د پاکستان رسنۍ لیکلي چې غیر رسمي او ناتایج سیبي راپورونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی د اتو څوکیو څخه شپږ ګټلي او دغه ګوند د ایالتي اسمبلی دوه څوکۍ ګټلي. د پاکستان پیپلز ګوند د ملتان او د کراچي میرپور څوکۍ ګټلې دي. پخوانی صدر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا په مردان، چارسده، پېښور، د پنجاب د فیصل آباد، ننکانه صاحب څوکۍ ګټلې دي او په دوه څوکۍ د اپوزیشن اتحاد څخه ماته خوړلې دي. انتخاباتي کمیسیون په بیان کې ویلي چې د رایې چونې عمل د یک شنبه په سهار په 8 بجو پیل شو او بې له ځنډه تر ماښام تر 5 پورې روان و. د ایران چارواکي وایي د غیوات د پلازمینې تهران په اوین زندان کې د ورلګیدنې له امله څلور بندیان مړ شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د یک شنبه په ورځ د ایراني رسنیو له کول لیکلي چې څلور بندیان د اور د لوګي د تنفس کولو له امله مړ شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په دغه رپورټونو کې د څلورو زخمیانو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د تهران ښار په شمالي برخه کې د وین په زندان کې د شنبه په ماښام د اور لګیدو تر څنګ دا خوډه پیښو رپورټونه هم ورته شوي دي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د یو جکپوري امنیتي چارواکي لکول لیکلي چې د زندان په یو برخه کې د بندیانو او د زندان د کارکونکو ترمنځ نشته سی وي. چارواکي وایي بندیانو د زندان د یونیفورم څخه ډک یو ګودام ته ور ورکړ چې ورسته ور نورو برخو ته خپور شو. د اوین په زندان کې بهراني اتباع د حکومت سیاسي مخالفین او د ایران پر روانو مظاهرو کې نیول سوي کسان بندیان دي. د مرکزی مکسیکو محلي مقامات وایي تیر شپه په یو کلب کې د دوو جنایي سیالو ډلو د غړو ترمنځ په وسلوال نشته کې دولس کسان وژل شوي دي. پولیس په دې باور دي چې د شنبه د شپې برید هغه مال وسو کله چې یو وسلوال ډله په محلي وخت د شپې په 8 بجو د ایروپروتو په ښار کې شپنی کلب ته ننوته او د کلب په کارکونکو او مشتریانو باندې ډزې وکړې. د دې ښار ښاروالۍ په یوه اعلامیه کې د برید کوونکو د هویت او د هغوی د انګیزې په اړه د څه ویلو پرته ویلي چې لږ تر لږه شپږ نارینه، شپږ ښځې وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې دولتي پولیس پوځ د څارنوالۍ دفتر او ملي ګارد د برید کوونکو په لټه بوخت دي. عراقي چارواکو د یک شنبه پر ورځ وویل چې د دې هیواد مقامات د مالیې له ادارې څخه د 2.5 میلیارد ډالرو غلا په اړه پلټنه کوي. د عراق دولتي خبري اژانس د شنبه پر ورځ راپورټ ورکړ چې د مالیې وزارت داخلي دي پلټنې وموندله چې پیسې په یو دولتي بانک کې د دې ادارې له حساب څخه ایستل شوي دي. اژانس ویلي پرته له دې چې په قضیه کې د شکیرو چارواکو نومونه واخیستل سي، وزارت له فساد سره د مبارزې له ادارې څخه په دې اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. د عراق نومان صدر اعظم محمد شیا السولانی ژمنه کړې چې په هیواد کې به د پراخ اداري فرصت سره مبارزه وکړي. او د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی د بنګلاديش پولیس وایي چې د یکشنبې په ورځ په بنګلاديش کې د رونګیا ټولنې دوه مشران د لسګونو کسانو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي دي. په میانمار کې د 2010 کال په پوځي ځپونو وروسته د رونګیا ټولنې زرګونه کسان بنګلاديش ته کډه شول او اوس هلته په کمپونو کې اوسېږي. د 2010 کال د قتل عام پېښې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي محکمې لخوا څېړل کېږي. په دې وروستیو میاشتو کې په دغه کمپونو کې د تشدد پېښې زیاتې شوي او د مجرمینو ډلې هڅې کوي چې د مخدره موادو قاچاق تر څنګ مهاجرین وځپي، کنټرول ترلاسه کړي او مشران یې ووژني او یا یې یرغمل کړي. د پولیسو ویان فاروق احمد وویل د رونګیا په دوو کمپونو کې دغه مشران د شنبې په شپه په کمپ دیلس کې وژل شوي او په دې وروستیو میاشتو کې دا تر ټولو بد برید دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی ځانګړي استاذ خپل کار پیل کړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سره په خپل لومړنۍ کتنه کې د جنو د زده کړو په مسلو خبرې کړې دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې طالب چارواکو ته د دوهې د تړون عملي کېدو غوښتنه د میرمن د ماموریت یو برخه ده. پام وکړئ د خبریال اکرام شنواری دی رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یوناما افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي چې د یوناما مشري هم کوي کابل کې طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزیر مولوي امیر خان متکی سره د کتنې خبر ورکړي او ویلي دي چې د شنبې د ورځې په دې کتنه کې دواړو خواوو په مختلفو برخو کې د همکارۍ باور جوړونې، بانکي سیستم او د ټولو نجونو لپاره د زده کړو په مسلو خبرې کړي. یوناما د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د نظریاتو تفاوت سره سره دوار خو د افغانانو په خاطر د نړیوال ټولنې او افغانستان په نږدې کېدو موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایان زی احمد تکل هم ویلي چې په دې کتنه کې د بهرنی چارو وزارت سرپرست د افغانستان او نړیوال ټولنې په نږدې کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې دې ته اړتیا ده تر څو شرایط لومړیتوبونه او یو د بل غوښتنې درک شي.
د بهرنی چارو وزیر وویل چې اوس د دې وخت دی چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او دا کار شکولای شي.
میرمن روزا وطنبایو د ملګری ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه نږدې دوه میاشتې وړاندې د میرمن ډیبیور الاینس په ځای چې د کاناډا اوسیدونکې وه ټاکل شوې ده. میرمن روزا وطنبایو د قرغیزستان اوسیدونکې ده او په خپل هیواد کې په ډیرو لوړو دولتي څوکیو باندې کار کړی دی. د طالبانو حکومت چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15مه بیا افغانستان کې واک ته رسېدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د ملګری ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دفتر تر څنګ د ملګرو ملتونو ادارې او د یو شمېر بهرنیو هیوادو سفارتونه په کابل کې پرانیستي دي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي وایي چې افغانستان کې د میرمن وطنبایو ماموریت اصل ماموریت نه دی او په کار نه دي چې لاغې د ټولو ستونزو د هوارولو تمه وشي. ښاغلی پرهادي وایي چې دی د ګڼي چې نړیواله ټولنه به هم د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل دریځ کې په اسانه بدلون رانولي.
موضع دونرها، موضع کشورهای غربي،
ښاغلی پرهادي ویل مرسته کوونکو دریځ د لویدیځو هیوادونو دریځ هماغه دریځ دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 میلادي کال د اګست په 10مه په 15 هم پریکړه لیک کې پور کړی دی. چلته د افغانستان د رسمیت پیژندلو شرایط وړاندې شوي. دا شرایط باید بشپړ کړي چې په رسمیت وپیژندل شي. په حقیقت کې د میرمن روزا ماموریت یو برخه دا ده چې دا شرایط د طالبانو حکومت چارواکو ته ورپه یاد کړي او د طالبانو حکومت هم باید هغې نقطې ته ځان نږدې کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د ښځو د حقونو یو پاله مونیسه مبارز په دې نظر ده چې میرمن وطنبایو په داسې شرایطو په افغانستان کې خپل ماموریت پیلوي چې په دې هیواد کې لا هم د طالبان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. میرمن مبارز وایي چې اوتنبایو د ماموریت بریالیتوب د هغې د ډیپلوماتیکي کاري وړتیا پورې اړه لري. میرمن مبارز تمه لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی به خپل ماموریت کې د ښځو او بشري حقونو اړوند مسلو ته ډېره پاملرنه وکړي.
بیشتر مسؤلیتشان در رابطه با حفظ ارزش های حقوق بشری وایي.
میرمن مبارز وویل دا زیات مسؤلیت د بشري حقونو د ساتنې او بشري لاسته راوړنو څخه چې ښځو خپل بشري او د هیواد د اوسیدونکو په توګه خپل حقونه له لاسه ورکړي او د طالبانو د واکمنۍ وروسته اصلي قربانیانې دي. هیله لرم چې میرمن وطن بایو به په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي په داسې حال کې خپل ماموریت افغانستان کې پیل کړی چې طالبان حکومت واک ته د رسېدو وروسته د یوې خوا په دولتي ادارو کې ښځې له کار څخه منع کړي او د بلې خوا د یو کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د نجونو پورته ټولګیو ښوونځي د نجونو پر مخ چلوي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبریږي. په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان د جګړې په مهال د افغان میرمنو یوې ځانګړې قطعې د امریکایي ځواکونو سره د طالبانو په موندلو کې مرسته کوله. د کمانډو ځواکونو د یادې قطعې تر څلوېښتو زیاتې غړې اوس په امریکا کې دي. له دې ډلې د یوې میرمنې د نوې مسلکي لوري ټاکل ممکن تاسې یخ کړي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته.
سلمان ایاب یو هیله لري. ورځنی ورزش هغه هڅونکې اړتیا چې باید لومړیتوب ورته ورکړای شي. همدا نن ورځ یې ډېرې چارې سرته رسولې دي. په شنه سهار کې راویښه شوې او په څو بسونو کې د مهال ویش لومړۍ چارې ته ځان رسولی دی. د نوې ژبې زده کړې ته د لوبغالي پر لور به د بسونو څو نور سفرونه هم کوي. نایاب غواړي چې د آزادو سیالیو لومړنۍ افغان ښځینه لوبغاړې شي.
هدفای ما و یکی از پلانای ما کې آرزوهایی که همیشه داشته می بود که من میخواستم یکی از قوی ترین نفر یا قوی ترین زن باشم، زن افغان باشم. و ما وقتی که در اینجا آمدم یکی از دیدم که اینجا بسیار از سهولت های برای زن هاست که فرق نمی کنه که اینا اینجا چی کارا می کنن چی نمی کنن، مثلا می تونن در اینجا در آرزوی خود برسن.
جګړه د نایاب لپاره نوې نه ده. نوموړی له دې ځایه 10,000 کیلومتره لرې په افغانستان کې د یوه خاص ماموریت غړی و. د افغانستان د جګړې پر مهال د میرمنو یوې ځانګړې قطعې د امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یو ځای د طالبانو لټون کاوه. ټوپک او یا 9mm په هغه وخت کې هیڅ افغان نارینه داسې فکر نه کاوه چې یوه افغانه میرمن د M4 توپنکچه یوړلای شي. د مېرمنو لپاره د نارینه و سره کار هم یو تابو و.
بعضی از مردای افغانستان اکثریتشون فکر میکردن که این وظیفه برای خانم ها نیست، به خاطر اینکه اینا خیلی سخت بودن و حتی مردا نمیتونستن که وظیفه هایی که در قطعه خاص ما انجام میدادیم اینها را از عهده ایشان برای
د نایاب ماموریت پر تروریستان و د شپې لخوا د چاپو وهل و.
تحقیق تلاشی و سوال کردن از خانم ها، اطفال ها و گرفتن امنیتشان به عهده ما بود و گزارش و راپوردهی همه اینها را ما میکردیم و ما فرق نمیکرد که در وظیفه امرای مثل یک مرد همراه مردا شانه به شانه کار میکردیم و با ما فرق نمیکرد که ما زن باشیم یا مرد. و مثل یک مرد همیشه در کنار آنها در هر وظیفه ما همراه آنها بودیم.
نایاب واشنگتن ڈی سی تصیر مد آرلنگتن پا ملی ها درکی دا پوزی میرمنو دا یاد پر سلی دا خپلی قیتے دا مشر او نورغڑ اسرا بیای و زائی شوا. دوی دا نایاب دا نجده ملگر یادونا تازه کل چی دا خپلی خسرگنی لخوا پا خزینه قیتا که دا کار لامل آوانجل شوا. دا خزینه تاکتیکی قیتے دو چل ویختن غری امریکا تر آغلی دی اووس یوا بلا جگڑ پر مخوری دا کدوالی دا بحیر مبارزه. د یادې ښځینه قطعې لګښت افغان حکومت ورکاوه او څاره او روزنه یې د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کېده، ځکه اوس د ځانګړو مهاجرتي ویزو د پروګرام لپاره اړین سندونه نه لري. د دغه میرمنې چې مونږ یې مینه نوموو په ګډون زیاتره دا میرمنې د هزاره لګکیو څخه دي چې په افغانستان کې ځپل شوي دي. اوس یې پر سر انعامونه دوه برابره شوي دي. د دوی لپاره بیرته وطن ته ستنېدل ناممکن شوي دي.
که دوی پوه شوی وای چې زه د افغان میرمنو د تاکتیکي قطعې غړی یم، حتمن به یې وژلی وای.
نایاب وایي د آزادو سیالیو موخې ته به په لږ تر لږه 50 کلونو کې ونه رسیږي، خو ځواک یې وده کوي، ځکه دا د نوموړي لپاره بله داسې جګړه ده چې د نارینه د ملاتړ پرته یې ګټلای شي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر بایدن پاکستان ته د نړۍ یو خطرناک هیواد ویلو وروسته د یاد هیواد صدر اعظم شهباز شریف او نورو اوسنیو او پخوانیو حکومتي مشرانو ویلي اټومي وسلې خوندې دي. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته غوښتې. شهناز نفیس رپورت جوړ کړي.
ولسمشر بایدن ولی پاکستان د خطرناکو هیوادونو څخه یو ګڼي.
ګور په دې اړه هیڅ شک پاتې نه دی چې پاکستان د هند سره د جګړې چې د اټومي وسلو د کارولو احتمال هم لري امکان موجود دی. خو په دغه حساب چې دوه غلیمو هیوادونو سره اټومي وسلې وي نو بیا د خطر خبره ده.
د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنې د 2004 راسي دي چې کله د یاد هیواد ساينس پوپ ډاکټر عبدالقدیر خان د اټومي وسلو رازونه خرڅولو اقرار وکړو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی اټمی وسلې خوندې دي. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو هم د هغه خبره تکرار کړې ده.
سوچ د پاکستان د اټمی وسلو د خوندیتوب خبره ده، نو زه دا وایم چې مونږ د ټولو نړیوالو معیارونو سره سم یو.
د پاکستان په اړه د ولسمشر بایدن وینا ته ورته خبره د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز میټس هم په خپل کتاب کې ویلی وو چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو خطرناک هیواد دی. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د 2013 کال په لومړی ټویټ کې په پاکستان تور لګولی وو چې امریکا ته دروغ وایي، فریب ورکوي او په بدل کې په میلیارډ ډالری اخیستی دي. د بل امریکایي ولسمشر اوباما په وخت کې د ترهګرو پر ضد پاکستان کې د بل هر وخت نه زیاتې د ډرون حملې شوې وې. په پاکستان کې د ډرون حملو لړۍ پخوانی ولسمشر بوش پیل کړې وه. د پاکستان په اړه د امریکا اوسنۍ اندېښنه دا هم ده چې دا وسلې جهادي ډلو ته په ګوتو ور نشي او په سیمه کې د سولې لپاره په پاکستان د فشار اچولو خبره تر اوسه کیږي.
زما په فکر امریکا لپاره دا ښه ده چې هڅه وکړي چې د پاکستان حکومت ولس دې ته قانع کړي چې سوله، امنیت او ثبات په سیمه کې د هر تن مسؤلیت دی او دا دلیل شته چې داسې هڅې کومه ګټه نه کوي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دا کوښښونه کول پکار دي.
په پاکستان کې د ولسمشر بایدن وینا ته د پاکستان حکومتي خبرګون نه جلا نظر هم شته.
سیاست مخکې پروگزیز دي، علاکار دي. څوک دي هغه علاکار؟ هغه زیات تر کتا سو غوري د پنجاب سکوم اسټابلیشمنت سیاستدان دي، سیاستدانان دي یا د پنجاب میډیا ده، دا هم د اسټابلیشمنت حصہ ده. زیات تر ریاکشن د دوه خلکو ناراضي سکم لا اسلام آباد کې یا لاهور کې مشته دي، هغه که د پی ٹی آئی د ګوند په شکل کې دي او یا که د پی ایم ایل این د ګوند په شکل کې دي.
د اټمی وسلو د سار اداري سیپری تر مخه پاکستان سره یو سل 15 او د غلیم هیواد هند سره یو سل 55 اټمی وسلې دي. خاغلی بایدن د پاکستان نامه د چین اړیکې د روسیا، هند او پاکستان سره د ارزونو په وخت کې اخیستی وه. د سپینی ماڼۍ ویاند کیرین پیری وای د ولسمشر بایدن خبرو کې نوی هیڅ نشته او وای هغه ځکه دا ویلي چې هغه یو خوندي او خوشاله پاکستان د امریکا لپاره ګټور ګڼي. شهناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
روسیه په یوکرين کې د ایراني ډرونونو په ملکی اهدافونو باندې بریدونو ته دوام ورکوي. د چارو کارپوهانو امریکا غک ته ویلي چې روسیه خای چې د ایران او شمالي کوریا وسلې او مهمات وکاروي. پام وکړئ دې رپورت ته. روسیه د یوې اونۍ راهیسې د یوکرین په پلازمینې کیف او د هیواد په ګډ ګډ کې په ملکی وګړو او تاسې ساتو باندې سختو بریدونو ته دوام ورکړی. په جنوبي ښار میکولایف باندې بریدونه یو بیلګه ده. د برتانیې د دفاع وزارت دا تایید کړه چې روسي ځواکونو د اګست میاشتې راهیسې د ایراني جوړ شوي بې پیلټه الوتکې کاروي او د روانې اونۍ په وحشیانه بریدونو کې هم کارول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی د امریکا غک سره په خبرو کې د ایران د بې پیلټه الوتکو په اړه خبرې وکړې.
مونږ پوهیدو چې دا ډرون به په دغه جګړه کې کارول کیږي. مونږ د هغه وخت راهیسې پوهیدو چې کله ماسکاو د تهران دغه ډرون واخیست. مونږ به وګورو چې دا به څومره لوی لامل وي، خو دا بې شکه خطرناک وړتیاوې لري.
کیربی زیاته کړه چې امریکا او ناتو یوکرين ته د روسیې د بریدونو د ځوابولو لپاره د هوایی دفاع سیستمونه ورکوي. د چارو یو کارپوه امریکا غک ته ویل خی یو عملی دلیل وی چې مسکو د ډرون د پاره تهران ته مخه کړی ده.
دا احتمال شته چې د روسي دقیقي او اسري وسلې په ختمېدو وي. هغه ګڼ شمیر ډیری زړې د شوروي وخت وسلې او د روسي پخوانی وسلې لري، او شاید دا هغه څه دي چې هغه به پرې زیاتره تکیه وکړي.
یو بل کارپو امریکا غک ته ویل چې دا د پام وړ ده چې ایران د یوکرين سره د روسیې په جګړه کې ښکېل دی.
دا لومړی ځل دی چې موږ له 1990 کال راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت وینو چې په داسې پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. موږ دا مخکې د بل یو خپلواک ملک په ضد نه دی لیدلی. ایران په سیمه کې د ګوډاګیو ډلو، حزب الله او داسې نورو په ملاتړ ډېر فعالیتونه کوي، خو دلته ایران د روسیې ملاتړ کوي. دا غیر معمولي خبره ده.
تیر میاشتې اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي په خپل هیواد د برید لپاره د ایراني بې پیلټه الوتکو کارول وغندل او په کیف کې د ایران په سفارت کې د ډیپلوماټانو شمیر کم کو. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په فرا کې روغتیا پالان د ټولنې د ټولو غړو نه هیله لري چې د ماشومانو د ګزړن ناروغۍ د مخنیوي په مخه د واکسین په محل اړینه مرسته وکړي تر څو ماشومان د واکسین نه محروم پاتې نشي. بلپلو د فرا یو شمیر میرمنې او ځوانان وایي د روغتیا پالانو یا د سپارښتنه په ځای او باید تطبیق شي. نور حال د نکیب الله رضوان پر رپورټ کې.
په فرا کې یو شمیر ډاکټران وایي د ماشومانو د ګزړن ناروغي په وړاندې روانه مبارزه یو بریالیتوب ته نږدې ده. د دوی په وینا په هیواد کې د یاد ناروغي پیښې ډېرې راکمې شوې دي او هیله مندي شته چې په ټول شموله هڅو یاد ناروغي محو شي. په فرا کې د وایروسي او انتاني ناروغي متخصص ډاکټر سالم احمد منصفي وایي د ګزړن ناروغي په وړاندې کلونه او لسیزې مبارزه شوې ده او له دې اوږده مزل وروسته اوسمهال د یاد ناروغي بشپړې محو ته نږدې شوې یو او باید ټول خلک نارینه او ښځینه د ماشومانو د واکسین په محل پوره هڅه وکړي تر څو یو ماشوم هم له واکسین څخه به برخې پاتې نشي.
د ګوزن په وړاندې ډیر ورده مبارزه شوی او د پیښو په شمیر کې هم الحمدلله د پام وړ کمواله راغله. دا مرزي خپل اخري حد ته رسیدلې. اوس د دې وخت چې ټوله په ګډه کڅ نارینه دي، ښځینه دي، ځوانان دي، مخور کسان چې په جامعه کې لرو، دیني عالمان دي، دا ټول باید لاس په لاس سره ورکو کوشش وکړي چې یو ماشوم هم له دې واکسین څخه به برخې پاتې نشي تر څو په بشپړ ډول یاد ناروغي له منځه لاړ شي.
په ورته مهال د فرا یو شمیر میرمنې د ډاکټرانو دغه غوښتنه پر ځای بولي او له نورو میرمنو غواړي چې د خپل ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا سره سم د ماشومانو د واکسین په برخه کې لازمی مرسته وکړي.
زه زینب نورزی د فرا ولایت اوسیدونکی موږ سي د نارنو سره برابر مسولیت لرو چې خپل کوچنیان د پولیو په مقابل کې واکسین کو. موږ نه باید خپل کوچنیان د خطر سره مواجه کو چې یخته نه کده فلسي یا مرسي.
بل فلو د فرا یو شمیر ځوانان د یاد ناروغي په بشپړې محوي کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه بولي. میرویس من د فرا یو تن ځوان امریکا ژغته وویل ځوانان د ټولنې اکثریت جوړوي او باید په رښتینې معنا د یاد ناروغي په وړاندې مبارزه وکړي.
موږ مسولیت د ځوانانو چې په
همغږی سره او په همغږی سره کار وکړو او د ډاکټرانو نظریات، د سپینجرو د علماو نظریات او د هغه خبرې سره راټول کړو او د هغه مش کوي سوچي عملی کو، ځکه چې ټولنه اکثریت دغه ځوانان څخه جوړه ده او ځوانان دغه اجرایی قوه ده دغه ټولنه ده، ترڅو دغه پولیو د ناروغي پر برابر باندې ښه صحیح مبارزه وشي.
د کارپوهانو په وینا د ماشومان ګذرن ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان د تلپاتې معلولیت او آن مرګ څخه وژغوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د هرات د کرنې ریاست وای چې سکهال د وچکالۍ لامل د شول په حاصلاتو کې د 50% کموالی راغله. چارواکي اټکل کوي چې سکهال به په هرات کې د رجو حاصل 50,000 ټن وي. صفی الله احمد سی په دې اړه رپورټ شالي کړي.
د شولو د لاو فصل ګډ شوی او دا کروندګر د هرات د ګذرې په ولسوالۍ کې د شولو رسیدلې فصل نری دی. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د اوبو د کمښت له امله په دغه ولایت کې د وریجو د کښت کچه ټیټه شوې، خو دغه کروندګر بیا حاصلاتو ته خوشحاله دي.
اعظمي زمین که تقریبا که ما هم شلید حساب کنیم سلک همیت سلک چلکه که یعنی شیریکی زمین از خودمانی
باور کنیم. ما خود ما شلی کشتیم، بیشتر برتیم شلیار بدیدیم، همونو از دبر به کشت کوگنا را میده و حلارتر و بهتر هم است.
در ایبلو او میده کول و روست شولی ده وچول و کموخه پده بچه ایتیا چول کیگی دور دارغت لاندی وچیگی او روست خالصی وریجی تر لست رازی دا ده شولو ده تفدیگ یا بچه اینو میگی.
یه با کس اکتوری دیگ تفه ما از صبح ساعت 5:30 که شروع میکنیم تا 7:30 شام.
که هم در ورستی کلونو پر لپسی وچکالی و در شلو پکخت اغیز بریخی، خدا کروندگر وای چه دوی در شلو کرلو تا دوام برکوی او در کوکنارو در کخت بپرتله در شلو کخت تا ترجیح برکوی.
از من این مثلا تقاضا دارم که کشتی بکنم که حلال باشه، فایده نباشه، مثال که دگم مثلا هم به فیض برسه، از این کشتی چی به درد میخوره؟ غیر خانمانسوزی ها اون یک میجگا پرتای بسر میکنی اگر صبح سهر میگذاره تا بازانشون.
خواستم از اونان که کشت کوکنار میکنه اینه که دیگه ای کشت نکنن، چون این کشت یک کشت نادرسته، ناپسندیه.
بله خواته ده هرات ده کرن ریاست وای چه سکال ده شلو حاصلات تر 15 سلنه کم شوی.
تولید ما تقریبا 45,000 تن تولید میشه از سال 4,500 هکتار شولی یا برنج میتونیم که ما به دست بیاریم، اما اگر مقایسه به سالهای گذشته بکنیم تقریبا بین 40-45% ما کاهش داره و علت از هم خوشسالی های که اکثرت آب دریا ایرلو در میل از ببینیم خشکه، کاریزا خشکه.
دوری جو کخت لدیر پخوات سخه په هیرات که دود دی صدری لیلا فر و رشتی دوری جو اقا دولون دی چه پدی ولایت که کرل کیگی او انجیل گذره اوبی او کروخ ده هرات اقا بلسواله دی چه وریجی پکی دیر کرل کیگی. صفی الله احمد زی، امریکا غگ، هرات.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موستا سنا په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.